د مخسن نه په جشپې احمد شبرم دا ساجی رډو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارډ ډالر بودیجې سره په افغانستان کې 22.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللې چې په وینا د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د څه باندې 4.6 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه. د بی پول خبریالانو ټولنې نن یو ځل بیا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدستي خوش کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې بهبودی د جنوري لومې را پدې خو پرته له شکاره تور د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وی د بهبودی دوسیه محکمې ته راجې شوې ده، خو پر د رسنیز فعالیت تور نه دی لګیدلی. بل لورته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ. د یو اتکلن برمتشوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاریکار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانی ویان محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل چې امنیتي کسانو د مړی نن د چاریکار د بندي برق په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمن د دشمنی له عمل اختطاف شوی وو. شاغلی زید زیاته کړه چې د دې پیشه په تړاو درې تنه د ویشز په ګډون تورن کسان نیول شوی دي. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ ورستي لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی وو چې د ډلې په 14 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 120 منډې وکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسکونو زره کسانو لخپل اصلي ځایونو روسه له غي بيځای کړی چې د دنیپر پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچا 2 متر لوړ شوې ده. پولیسکونو کسان په خپل کورونو کې د اوبو د بهیدو لامل ایثار پاتې دي او پولیسکونو څاروي وشل شوې دي. کیف او ماسکو د کا خوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی وو د ویجاړولو پړه پر یو بل اچولې ده. جرمنی هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیارې نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو یې هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیلېش له سره پرسونل او د 15 وادونو 2.5 الوتکې د ناټو پر یو غړي حمله ته ورته ونندار کې ګډ خبرګون ښکاره کړي. دغه تطبیقات مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي له 2013 کال راهیسې پلان شوی وو. د روسیې یرغل ناټو تړون دې ته اړیستلی چې پر قلمرو یې د احتمالي برید لپاره جدي تیاری ولري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنه د فرانسې ولاسل افغان مرتضی بهبودی د خوشکې دو سمدستي غوښتنه کوي. طالبان بیا وایي
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، اوسې موضوع محکمې ته تللی ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري
د پولیو په بشپړ لمنځ وړلو ته تمه پیدا کېدای شي.
د کونړ د مرکز اسداباد او د دې شهر د شاوخوا اوسیدونکو شکایت لري.
اگر می درې سخته او ماشی دي اما شومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، پرستر بلې نه پښ ډیریږي، خلک ډیریږي، کی برق سره نشته دي.
تر نه نیم بجو ورسته د لوبول میدان خبرونه هم لرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغاني ول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی وای نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبن څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پل کړ. پنځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو لخوا ونیول شو. د بهبودی میرمن وای چې په 500 میاشتو کې یوازې یو لیک خپل میړه لخوا د سر سلی په مرسته تر لاسه کړی دی. طالبان سوې جزئیات په دې راپور کې
It has now been 5 months of completely excruciating pain. د افغانی الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن و الکساندرا مصطفی آزادی رو ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبان څخه د بهبودی د خوشی کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی در دون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زندانی دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سره سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودی لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی آزادي ورته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم کې آقای بهبودی رها شه. همون تا
هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودی باندې تور د رسنیز فعالیت لوجه نه دی. زخپل څو ځله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غږ پورته کولو صلاحیت نه لرو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم همدا خبره کوي. خو نوموړي آزادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، لاندې عمل اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله ونه کړله. د نور ارګانونو اړوند وه، اوس یې موضوع محکمې ته تللې ده. محکمه چې هغه فیصله وکړي هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلي همت دا ونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي ولاوې سهم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بېلابېلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشي شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي ا جي وای راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلازمینه دوحه کې له څلور رسنۍ غونډې وروسته وویل دوی په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
دا سمحال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه. د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډلې یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګړندی تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق، د راتلونکو لپاره د غیزمنو پروګرامونو عملي کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټګ ډلې د ګړندی تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلورمې نیټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلیا سیال لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنۍ وضعیت پیچلی بللی، خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي رادیو ته وویل دوی به د ټګ ډلې سپارښتنې په خپله ډول عملي کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیات هڅه وسي او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول سي، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځوړلو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټک په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګڼندې تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګزارد څلورمه مثبته پیخه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیخه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزارد یوازې دوه مثبتې پیخې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیخو شمېر شلو ته رسیده. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزارد د مثبتو پیخو شمېر 9 شو، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیخو شمېر 4500 ته زیات شو، چې دا له 2019 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزارد لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د ځینو راپورونو له مخې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارد ناروغي ټولو افغان ماشومانو ته نه رسیږي. علت یې څه دی؟ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن نظر مو د دې راپورونو په ارتباط اخیسته.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو جو په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف اغه چې د اداره انتمرون کې اداره ده، پدا کې د روټری والا شامل دي، پدا کې نور غوی والا دي، پدا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپل تمویلون کې ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پښتنه وکړي چې تاسو څنګه کمپاینونه کړی دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو په یګه ما چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایت په تعریف پوهیږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو
پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي، ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیس کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمینه په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په ان ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا د صحت تمه وزارت د متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن ده. اغه ماشومان چې سوی ته غزي دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود مافیات دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دوی هم شي چې موجود دی حالته حفظ صحه یا د صفاو بو نشټوالای دی. نو کچېر صفاو بو موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي خمی سال دی تاسو حالت کتل شي چې عمل انزال تلاړه مغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس مخنیوي لار نه ده. نو د تا موږ مخکې نړیوالو ته ویل دي چې کچېر دوی د باندې کار ونه کی نو هیڅ کله دا وایرس سیمان نه دی. دریم شي چې موجود څلورم شي چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کلو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکو. سو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات کنه شي د خلکو لاسرسي صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونو تر سره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تیرې یوه میاشت کې څلور مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی وو دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای، نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
ډاکټر ولی شاه مومن.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په سرپل کې د افغان چونو د مسمومې دوه پیښه وحشتناک بللې او د څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څېړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوه ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونی او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایی ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوه ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونو مسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایی ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشینی ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودی آب او فیض آباد کې د جون په 15 نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. د ویسټ په خبره افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي نو دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی د سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانانې خورا اندېښمن کړي دي.
وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې اټکل کېږي د دینې پر د سیند په لاندینی برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. نور جزئیات د نوریاس نوري پورا پور کې.
چارواکو ویلی چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپل کورونو کې ایسار کړی او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنپر سند لوی بند ویجاړې دوه دې ترڅنګ چې ناڅاپي سندونه بهولي په لسګونو زره کسانې خپل سیمو بې ځای کېدو ته اړ کړې دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلي چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه 100 زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپېریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نور هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشان خبرداری ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 240000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسي لخوا ګمارل شوی خاروال نوواکا خوفکا ویلی چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سین لاندې په یو طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکی او اوریدونکو، د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزې لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي دي، خو یې هم کار نه کوي. نور تفصیل د رولا انوري پر راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلي اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخت ګرمۍ کې لستون زوډک ژوند تیروي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشي دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، ورسته بلې نه پوښ ډېریږي، خلک ډېریږي، برق سره نشته دي، خورا ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بېبرقي بل طرف ته، په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي، سخت اقتصادي غربت له وجې څوک نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سهولت برابر کړي، یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کیږي، زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکو د برېښنا نشتون نه دی پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم لخند او زند سره مخ کړي دي. شرافت علي په اسداباد کې د جامو ګنډلو دکان لري، وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته، خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجبر ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په اویا روپے کې دوه واټ ورکې بزګ زمون، نو دغه برق مریض مونږه دغه نه کیږي. دلته چې دکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي، او بل ډیر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډیر ګرمي ده، بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکو وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنگونو کې زیات زیان رسیدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپل سوداګري وکړه، په لکونو امریکایي ډالرې پرې لمرستندوی ادارو واخستل، خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوریت نظام په ورستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا کې څه هم چې طالب چارواکو د اساسي ترمیم چاري پیل کړي، خو کارونه یې چټک نه دي، او دا سخکاری چې په دې وړي کې به یې د پکی باد ته آرام نه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وي، خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسولینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري تر سره شول، چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي، او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختمانی شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي، او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل:
خو وصل لله الحمد، موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید ده په دغه لس پنځلس ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و، چې 100 کیلو واټ برېښنا تولیدوله، او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله، خو جنگونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د انزورګری او خطاطۍ د کورسونو یو شمېر مسولین وایي د هرې ورځې په تیرېدو یې د زده کوونکو شمېر کمی شي. دوی ازادي رډو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزور اقتصاد لامل د دوی پر کاروبار منفی اغیز پریوته. خو یو شمیر بیا وایي چې اوس هم کار روان دی. جزئیات د اکرام الله اکرام پورا پور کې.
فاطمه احمدی اته کاله کیږي چې انزورګری کوي. دا چې لتیرو دریو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انزورګری ورزده کوي وایي دا پزړه پوری هنر دی، خو رس تر بلې زده کوونکي کمیږي. دا غیب خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډیرو
په نمړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، خو اوس یې شمیر ډیر شو تر ښکته شوی دی او ورستر بلې دا شمیر کمیږي. د انزورګری مینوال ډیر دی، خو د موجوده شرایطو له امله ډیر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوي دي.
فاطمه زیاتوي پر نجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د زده کوونکو شمیر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې وکولی شي په خپلو اولادونو هنري زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو بل انزورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انزورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انزورونه او انزورګری اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انزورګرۍ د موادو او رنګونو بیې لوړې شوې دي او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انزورګرۍ هنري آثار یې پلورل کېدل.
د کابل ښار یو اوسیدونکي فرشته وایي د انزورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډیره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خونو موري ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ستونزې لامل شوي چې خپل د خوخي وړ هنر سم ونشي پاللای.
زه د نقاشي او انزورګرۍ سره ډیره مینه لرم. مخکې د انزورګرۍ د زده کړې لپاره کورس تاتلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بیکاره په کور ناست دي.
خو افغان انزورګره مشګان دورانۍ چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انزورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انزورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مو یعنی د نمایشګاه شراکت میکنیم،
مونږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انزورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډیره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بند دي، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انزورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواري په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت. خو ویان دي عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمیر انزورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله وزګار او په کور ناستي.
په کابل کې د هنري آثارو له دې راپور به د سپورت ډګر ته مخ کړو. البته یو یادونه وکړم چې د سپورت پروګرام اونیس پروګرام وړاندې د ازادي راډیو له روانې خبرونې تر نهه نیمو بجو وروسته اورېدلی شي. خو د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې نن د کرکټ د ټیسټ لوبې فاینل دی. دا پایلوبه د آسترالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روانه ده. تر دې دمه آسترالیا 300 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د آسترالیا هیټ 133 منډې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی. او سمیت 90 منډې کړې دي، تر اوسه پورې نه دی سوځېدلی. په اوله کې هند فشار راوړی و، درې لوبغاړي سوځولي وو، خو اوس آسترالیا ثابت ښکاري. خو معلومه شته چې دا 15 ورځنۍ لوبه څوک ګټي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته وی کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غلله نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه به پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوی اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام دا